یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 1.5 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپرې شوې پرون د افغانستان د 20 کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. د امریکایي ځواکونو له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیری وژل شوی دی. په کندز کې د ولسی پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندز ښار د 4 حوزې په رستقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلول ورغلي او ډزې کړي دي. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي د افغان سوداګرو پر ستونزو یې ورسره خبرې کړې. منصور احمد خان پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د سفارت په انګړ کې له افغان سوداګرو او تاجرانو سره له پاکستان سره د سوداګرۍ ترانزیت او کاروبار پر ستونزو خبرې کړې. هغه نه دی ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازي هم حاضر وکنه. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې پیلېږي. کرکټ بورډ نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو پریکړه کړې. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډېر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسی ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول چې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر هم د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا ځنګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلي.
آقای تام ویست با
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي که د دې ولایت په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلی هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزو څخه نه یوازې خلک بلکې چارواکي هم سر ټکوي.
زمونږ چپې درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري. پیاګانې ډېر زیاتې کمزورې دي په کومو ساحو کې چې دي او په اکثرو ساحو کې نشته دی.
ستاسو درنو اورېدونکو غږ به هم په دې خپرونه کې وي.
د هلمند په ولایت کې غنم 520 کلدارې ته ورسېدل. روزانه والا په 500 روزانه وکړي، هغه چې رایې یو من غنم نه پکې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک مرکز ته نږدې شوي او په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له فعالانو، پخوانیو ولیانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو، مدني کارکوونکو او وزیرانو سره کتلي. ټام ویست پر خپله ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه د سفر په لړ کې ورسره لیدلې خپل عکسونه هم خبره کړې دي. هغه لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري، خو له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی وست له دوی سره د لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمیر نورو چې ممکن د هغو شمیر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري.
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تېره اونۍ یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلي دي. په دې اړه د بحث لپاره خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره څیړو. شهاب صاحب، خبرونه ته خره غلاست، فکر کوي چې دا وړي شړې کیږي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې وه، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې دا د دوی ترمنځ، یعنی دا د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کیږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟ ولې یعنی دوی په خپلو منځونو کې دوی هم اوس له څو ډلو جوړ دي، یعنی د طالبانو مخالفي سیاسي ډلې له مختلفو ډلو جوړې دي، اوس دوی څنګه سره راټولې شوي دي؟ له طالبانو سره د دوی د افتراق هغه ارخ کوم دی؟
اول موضوع خدا دغه کسان چې د دغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي، حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغه نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریض یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای. ولې دوی له اتریش نه یو غږ پورته کوي، له ترکیې بل غږ، له لندن بل غږ، چې دا په خپله د مشکل لا پیچلتیا ته لاره هواروي. بل بحث دا دی چې دوی له پخوا ډیری، البته ټول یې نه، ډیر شمېر یې د خپلو شخصي منافعو په اړه باندې فکر کوي. کله چې په دوحه کې له زلمی خلیلزاد سره هم همدغو کسانو پخوا کتل، هر یو به یې د شخصي شتمنیو او شخصي غوښتنو د مطرح کولو یا خوندي کولو باندې بحث کولو.
له طالبانو سره د دوی ترمنځ څه ناوېشلې پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري. ولې دوی پخپله هم د دغه یو همشموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت همشموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي، د دې لپاره هم یو واضح او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې دا یعنی د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي. ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي، هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی. یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې، ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو. ولې یو تعداد به وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي، نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خوله وي.
ډېره زیاته مننه. قریب رحمان شهاب، خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، نن د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې وایي القاعده شبکه له هم په افغانستان کې فعاله ده بحثونه لرو.
که په افغانستان کې وي، دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر دوی ټولو ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي، زه احمد تکل به ستاسو کوربه یم او له کارپوهانو سره به دا موضوع وڅېړو. خو اوس نورو موضوعاتو ته ورځو. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي که د دې ولایت د ځنغوزو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي، نو دا اور ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم ورسیږي. دوی وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی. که څه هم تر دې دمه د اور د لګېدلو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان اوسیدونکو ادعا کړې چې اور د ځنغوزیو د حاصل په سر د سیمه ایزو طالبانو د خپل منځي اختلافونو له کبله بل شوی دی. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنځه ورځو په تیریدو د ختیز ولایت نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د ځنغوزیو او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلی اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې د اور له امله ښایي د یاد ولایت ځنغوزیو ځنګلونه له منځه لاړ شي. که څه هم سیمه ییزو اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو د دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمېر خلک د ډیرو لومړنیو وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکي امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مرکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلی دی.
دوی وایي که د دغه اور مخه ونه نیول شي نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې دی د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. تکل صاحب که څه هم د اور د لګېدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د ځنغوزیو د حاصل په سر د سیمه ییزو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمه ییزو طالب چارواکو رد کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نورستان د ځنګلونو د اور په اړه جزئیات اورول او وایي د سیمې اوسیدونکو خبرداری ورکړی چې که دا اور کنټرول نشي نو ښایي څنګلورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونه نن سه شنبه د می په یو دیرشمه د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه او لاس یخن جګړې په نتیجه کې ورنږدې شوي چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سه شنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د روس پلو بیلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په سیورو دونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک سوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپله وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زیلینسکی ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا لوزوفی او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپلې ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دښمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون لمیکولایفکا کلی څخه وتلي چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بېطرفه سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. روسي ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم د 25 دقیقې بس لپاره ستاسو په خدمت کې، خو اوس له اسدالله لودین سره اوسئ چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې په کابل ښار کې د ودونو د هوټلونو په خوانی له شور او زوګه ډک بازار اوس سوړ شوی دی. دا چې عوامل څه کېدلی شي وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورزو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، احمد تکل ته به غوږ شو.
نیوزویک مجلې د مې د 13مې یا د وژل شویو امریکایي سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي تورن جنرال هارولد گرین د لور امیلیا گرین وینا راخیستې ده چې وایي دا ورځ دې ته خوښي نه ورکوي. امریکایان هر کال د مې په 13مه د میموریال دی په ورځ په نورو هیوادونو کې د خپلو وژل شویو سرتیرو یاد ته درناوی کوي او دا ورځ په ویاړ سره لمانځي. د زړورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعدو پوځیانو یو شرکت وړاندیز کړی چې امریکایان باید وکولی شي چې په دې ورځ یو بل ته مبارکۍ ووایي. خو نیوزویک د امیلیا گرین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د دې ورځې په ویاړ بیلابیل شرکتونه دې ته ایمیلونه استوي، خو دا زیاتوي چې دا پیغامونه یې نارامه کوي ځکه د دې په وینا دا هغه ورځ ده چې په جګړه کې د وژل شویو کسانو یاد پکې تازه کیږي. امیلیا نیوزویک ته ویلي میموریال دی د رخصتۍ ورځ ده او د دوبی له پیل سره هم برابره ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خو دا وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي دي دا د کال تر ټولو بده ورځ ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال دی په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یو تصویر کې په یو لپه کې زعفران ښکاري او ورسره لیکل شوي چې دریو متقاعدو ښځینه سرتیرو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانیستی. ورځپاڼه د یوې سرتیرې له قوله لیکي چې وایي دا خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښایي د زعفران په بوی هر اشپز بې سده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 4000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی و، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل د افغانستان او امریکا حکومتونه یې ملاتړ وکړي ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه و. همداراز د یو بل امریکایي سرتیری ماتیو گریفن له قوله راغلی دی چې وایي د په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د څپلیو د تولید یوې کارخانې ته له تلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول څپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې سرتیری عکسونه هم خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په کابل کې د ودونو هوټلونه د ډیرېدو په حال کې وو او په دې پرمختللو هوټلونو کې ګڼ شمېر خلکو د خپلو ودونو مراسم نیول، خو د یو شمېر هوټلونو او مالکانو په وینا یې د طالبانو واکمنۍ پر دې برخه هم سیوری غوړولی. پراخ اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا د موسیقۍ بندول نور مهم لاملونه ګڼل شوي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو لګولو مخه نیولې ده.
د پلازمینې د اوسیدونکو په منځ کې یوه مشهوره مقوله ده چې وایي واده یو ځل کیږي، هره هیله چې لرئ باید پکې پوره یې کړئ. د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستې وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي راډیو ته وویل
سابقه اگر هوټل محصل نمیده هوټلونو ښار په ښکلا کې لوی رول لوباوه. خبر چې کوم هوټل کې د واده مراسم وو، یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و، خو اوس 15 یا تر 90 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1.5 محفلونه نیول، خو اوس 15 یا 10 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یو بوړي به مو په 1500 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوی چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرانیان چې د شپې مهال به د هوایي ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به یې د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تېرېدونکي کس پام یې ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار ویسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی شول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی شي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپله د واده مراسم تر سره کړي، په هوټل کې د واده د ځانګړتیاو په اړه آزادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کېږي. موږ په هوټلونو کې ډېر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي، ټول باید کاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینهوو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال به په زړه پورې ودونه کېدل. هېڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شېبه یې زړه وو اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هېڅ ازادي شتون نه لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام، د هلمند په ولایت کې غنم 1500 کلدار ته ورسېدل. نو علي سر په ګرځي، نه کمانډان په ګرځي، نه شاروال په ګرځي، نه نخنامه معلومه ده. هر چا چار شي پرسون په ورکې په غوړ کې. ما د اسلامي امارات صحیح ده چې دغه غنم را وګرځي، دا بس پخلا وځي، په ښکاره وځي، موږ نه پوهېږو چې دا بس ولي روزانه والا په 1500 روزانه وکړي. هغه چې رایه یو من غنم نه پکېد په 1500 لس کلدار دي. هېڅوک نشته چې دې ته نرخ خېژو. السلام.
محترم د ازادي غږ راډیو اګرانو کارمندانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرنګ چې تاسو ته معلومه ده، کابل ولایت اړوند چرای کمبر پسمه کې میشت مهاجرین د شهروالۍ له طریقه ډیر پتنګ راغلي دي. اته چې دا یو مجبوری ته د خلک درېدل دي چې پر ځانو باندې تیل توی کې ځانونه وسوځي. نو غواړو چې د غزم ژغ مشرتابه یا د وزیرانو کابینه شورا او خلکو ته ورسوي تر څو چې وزارت مهاجرین د دغه خلکو لپاره یو مناسب ځای په نظر کې نیولی وي. دوی خپل په خوشحالۍ خپل په رضایت باندې انتقالیږي ورځي. نو کومه مشکل لو خبر نسته وروره، موږ هیڅ دغه مځکې او دغه ساحې معنی نه یو. خلکو پر موږ باندې تقریبا نو خبرې کړې دي چې دغه مځکه د خلکو غصب کړې ده. بس نه دا یو بنا ده چې موږ لپاره شاروالۍ جوړه کړې ده.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ چې د بلې خوا څه اوبه نشته، د هلمند کې اوبه د یخې کښتې دي. نارپور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه راایلکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15